لور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مزاحمت شي بر هر کله کوم د خبرونه تخنیکی چارې امان امیرزی پر مخړي السلام علیکم په روان خبرونه کې مو د امریکا د بهرنیو چارو د تلونکي وزیر هیلری کلینټن څرګندونې د افغانستان په اړه راخیستي او د امریکا دفاع وزارت ته د نومول شوي چاک هیګل خبري هم د افغانستان په اړه خبرو د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو جانقه علي کوزی اوروي
افغان حکومت له ناروې سره د اوږدې مودې ستراتیژیکي همکارۍ سند لاسلیک کوي جرمني په افغانستان کې خپل ماموریت وغځاوه او د پښتونخوا ایالت په هنګو ښار کې به می چاودنې مرګ ژوبله واړوله پوره خبرونه واورئ لومړی د افغانستان خبرونه ټاکل شوی چې افغان حکومت له ناروې سره د اوږدې مودې ستراتیژیکي همکارۍ سند لاسلیک کړي د جمهور رئیس حامد کرزي ویاند ایمال فیضی په کابل کې خبریالانو ته وویل په راتلونکې اونۍ کې په لندن کې د افغانستان پاکستان او برېټانیا له درې اړخیزې غونډې وروسته به جمهور رئیس کرزی د دغه سند د لاسلیک په مقصد ناروې ته لاړ شي د فیضی په وینا د دغه تړون پر اساس به ناروې په سیاسي او پراختیایي برخو کې له افغانستان سره مرسته وکړي ناروې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا سل تنه پوځیان لري او تر ډېره حده د فاریاب ولایت په پراختیایي پروژو کې مرسته کوي جرمنی په افغانستان کې خپل ماموریت د نورو دیارلسو میاشتو لپاره وغځاوه د جرمنی پارلمان د پنجشنبې په ورځ په 415 موافقو او 111 مخالفو رایو سره په افغانستان کې خپل ماموریت تمدید کړ راپورونه وایي جرمنی غواړي په تدریجي ډول په افغانستان کې خپله ونډه کمه کړي او د 2014 کال په پای کې خپل ټول عسکر له دې هیواد څخه وباسي د جرمنی د دې نوې پریکړې له مخې به په افغانستان کې د دې هیواد د 4500 عسکرو شمیر 3500 ته راټیټ شي جرمنی دغه راز له افغانستان سره د اوږدې مودې مرستو ژمنه کړې ده افغان ځواکونو د هلمند ولایت د رادلي او مارجې ولسوالیو په مربوطاتو کې تصفیوي عملیات کړي دي چارواکي وایي دا عملیات د پنجشنبې په سهار پیل شوي ول او د ورځې تر پایه دوام درلود په دې عملیاتو کې اووه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او یوې ژوندی نیول شوی د نادلي ولسوالۍ امنیت قومندان عمرجان حقمل ازادي راډیو ته د عملیاتو په اړه وویل
د سیستاني د سیمه سمراونیم له بیا د ندالی د ماتکی د صاحب پری پاره کې مو یو شپږل کې مینونه انفجار کړی چې دښمنانو یې شوه پر لوی لارو پر سرو باندې او یو دانه د انفجاري موادو کارخانه چلته مینونه بخښي جوړېدل لته مواد پراته و هغه ملمن زوی وړه او په دې نتیجه کې وکاسه دښمن ته لپاتر لودي او یو راکټ یو پیکا ماشندار دوه میله توپک دوه میله کلاشنکوپ یوه مخابره دغه مو لسته راوړنه لرلوده یو نفر د سلا سره مهم ګیر کوي
له بلې خوا د دې ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د پنجشنبې په ورځ د یوې بمي چاودنې له امله یو 1.5 کلن هلک مړه او اته تنه ټپیان شوي ول پولیس وایي بم په یو بایسکل کې ځای په ځای شوی و او د چرګانو جنګولو د لوبه په جریان کې وچول شو د چاودنې مسؤلیت طالبانو منلی او وایي دا چې په دې لوبه کې شرطونه وهل کېدل دا چاودنه یې کړې ده خبرونه له ازادي راډیو واوري د خیبر پختونخوا ایالت پولیس وایي د هنګو ښار په بمي چاودنه کې لکتر لګه 15 کسان مړه او زیات شمېر ټپیان شوي دي چاودنه د جمعې په ورځ د هنګو ښار په پټ بازار کې د شیعهګانو د یو مسجد په دروازه کې وشوه د قربانیانو زیات شمېر لمونځ کوونکي دي د هنګو ښار د امنیتي چارو مسؤل ډاکټر سعید خبریالانو ته وویل په چاودنه کې 19 کسان وژل شوي
دا یو ډیره زوروره چاودنه وه همدا چې لمونځ کوونکي له جومات بهر راوتلي نو په وره کې پرې درنه چاودنه شوې
په هنګو کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ زیاتې فرقهیي شخړې کېږي او د دغه ښار امنیت یې له ستونزو سره مخامخ کړی دی د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن به اروپا ته د خپل سفر په لومړي قدم کې نن په برلین کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره وګوري له کتنې مخکې بایدن د جرمني له زو د دویچې څایتونګ ورځپاڼې سره مرکې کې په ایران غږ وکړ چې د خپل اټومي پروګرام په اړه دې خبرو ته کښېني جو بایدن د امریکا لخوا د مستقیمو خبرو وړاندیز تکرار کړ خو تهران ته یې خبرداری ورکړ چې د ډیپلوماسۍ کړکۍ به د تل لپاره خلاصه نه وي د امریکا د جمهور رئیس مرستیال به دغه راز د جرمني په مونشن ښار کې د امنیتي کانفرانس په کلنۍ غونډه کې هم ګډون وکړي تمه ده چې د سوریې بحران بعد دې غونډې د اجنډا په سر کې وي او بایدن به د سوریې د مخالفانو له مشر مواز الخاطب سوریې ته د ملګرو ملتونو او عربي اتحاد له استازي اخدر ابراهیمي او د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره هم وویني بایدن په داسې حال کې د سوریې په اړه خبرې کوي چې د سوریې په سرحدي سیمو باندې د اسرائیلو د حملو په اړه اندېښنې پیدا شوې دي هیلری کلینټن چې نن د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزارت څخه لرې کیږي وایي ایران او روسیه د سوریې حکومت ته مالیه او پوځي مرستې ورکوي. کلینټن د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د جمهوري ریاست په څوکۍ باندې د بشار الاسد ساتل د ایران تر ټولو ستر لومړیتوب دی. د زیاته کړه ایران دمشق ته د سلاحکارانو استول زیات کړي او عصري وسلې د حکومت په واک کې ورکړي دي. هیلری کلینټن وویل دلایل شته چې روسیه بشار الاسد ته پیسې او وسایل ورکوي. دا وایي روسان د اسد د ملاتړ په کار کې لاس تر زنې نه دي ناست. هیلری کلینټن دا هم وویل چې د سوریې شخړه ګاونډیو هیوادونو ته د پراخېدو په حال کې ده. هیلری کلینټن په واشنگټن کې د بهرنیو اړیکو شورا ته د وینا پر مهال وویل د بهرنیو چارو د وزیر په څوکۍ باندې د کار د پیل په پرتله دا مهال امریکا په داخل کې ډېره غښتلې او په نړۍ کې د زیات احترام وړ ده. کلینټن دغه راز وویل متحده ایالات به حتما د نړۍ د ستر طاقت په توګه پاتې وي، خو د نړۍ د نوو طاقتونو او اغېز له واقعیتونو سره باید ځان عیار کړي. د چین په مرکزی برخه کې د اور لوبه په موادو بار یوه لارۍ د چاودنې په پیښه کې اته کسان مړه شوي دي. د چین ملي راډیو مخکې د مړو شمیر شپږیش ښودلی و. د چین دولتي خبرې رسنۍ وایي د جمعې د ورځې دغه چاودنې د سان منژیا ښار بهر د یو پله اتیا متره برخه ویجاړه کړه او یو شمېر موټرې لاندې وغورځول. د چین ملي راډیو ویلي د عاجلو چارو کارکوونکو د پیښې په ځای کې لویه لار د ټرافیکو پر مخ تړلې ده. دا پل د هغې 4400 کیلومترو اوږدې لویې لارې په مسیر کې ده چې د چین په لویدیځ کې د قزاقستان له پولې څخه په ختیځ کې تر ژړې بهیرې پورې غځېدلې ده. د مکسیکو د تیلو د دولتي کمپنۍ د مرکزي دفتر په ودانۍ کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 15 کسان مړه او لسلو زیات ټپیان شوي دي. چارواکي وایي د مړو شمېر ممکن پورته شي او دا ځکه بیره شته چې د مکسیکو ښار د پیمکس کمپنۍ د 250 پوړیزې ودانۍ تر خرابو لاندې ممکن نور کسان هم بند پاتې وي. راپورونه وایي دغې جګې ودانۍ ته څېرمه په یوې بلې ودانۍ کې د چاودنې له امله د پیمکس ټاور درې پوړونه زیانمن شوي دي. د چاودنې د علتونو په اړه څېړنه روانه ده. د پیمکس کمپنۍ له جګې ودانۍ څخه په زرونو کسان ایستل شوي. سو د مړو او ټپیانو د ایستلو لپاره څلور هلیکوپټرونه هم استولي دي. او وروستی خبر دا چې د روسیې په ختیځ ښار بلاګویش چینسکي یو قاضي وروسته له هغې استعفا وکړه چې په انټرنیټ کې ویډیو خپره شوه چې ښیي دا قاضي د محاکمې په جریان کې بیده دی. د امور ولایت د قاضیانو شورا د یفګینی مخنو استعفا نن د جمعې پر ورځ ومنله. په ویډیو کې ښودل کیږي چې قاضي تیره میاشت په رشوت او اداري فساد د یو تورن کس د محاکمې په جریان کې خوبولی دی او له خپل لاسي ټلیفون سره لوبې کوي. قاضي د مدافع وکیل د دلایلو مهمې برخې نه وې اورېدلې، خو بیا یې هم تورن په 15 کاله بند محکوم کړ. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا دفاع وزارت ته نومول شوی چاک هیګل وایي تر 2014 کال وروسته امریکا ته پکار دی چې په افغانستان کې دوه اساسي هدفونه ولري. د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت تلونکي هیلری کلینټن بیا وایي چې تر 2014 کال وروسته دا په افغانستان کې یو حساسي هدف لري. له دغو هدفونو مو وړاندې په خبرونه کې خبرو. دا به هم واوري چې ازبکستان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته انتظار دی چې د هغوی پوځي وسایل او وسایط ترلاسه کړي. د کابل، اسلام آباد او لندن د راتلونکې اونۍ د مشرانو د ترسره کیدونکې غونډې په اړه مو د سیاسي چارو د څیړونکو نظر اخیستی.
افغان حکومت ته پکار پکار دي چې په داسې لارو چارو سوچ او فکر وکړي چې متقابل فشار پاکستان باندې راولي.
د پاکستان په هنګو کې مو د جمعې تر لمانځه وروسته له یوې چاودنې خبر وو چې په لسګونو شیاو ته پکې مرژوب لاوښتې. او ولایت په ولایت پروګرام کې د میدان وردګ پر پرمختیا او ستونزو بحث لرو چې د دې ولایت د والي څرګندونې هم پکې خبرو. ازادي راډیو د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ. زموږ د انټرنیټ پته ده www.azadiradio.com. د امریکا دفاع وزارت ته نومول شوی وایي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیدونکي امریکایي پوځیان باید خپل هدفونه تر دوو چارو پورې رالنډ کړي. چاک هیګل د متحده ایالاتونو د مشرانو جرګې په استماعي غونډه کې د خپلو دریځونو د دفاع په مهال وویل امریکایي پوځیان به یوازې افغان ځواکونه روزي او د القاعده پر ضد به عملیات جاري ساتي. په دې اړه عصمت څاروان رپورټ لري.
چوک هیګل چې ولسمشر باراک اوباما د لیون پنیتا پر ځای د متحده ایالاتونو دفاع وزیر نومولی وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په شمول د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر باراک اوباما د دریځونو ملاتړ کوي. ښاغلی هیګل چې د دفاع وزارت چوکۍ د مشانو جرګې تایید ته اړتیا لري، پرون د دې جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې په استماعي غونډه کې د څو نړیوالو مسئلو په اړه د خپلو دریځونو دفاع وکړه. هیگل په دې مشهور دی چې د بیلابیلو مسئلو په اړه د امریکا د حکومت له دریځونو سره متفاوت نظر لري. د په استماعي غونډه کې یادونه وکړه چې پاکستان د اتمي کلب برخه ګڼل کیږي. د ایران په اړه هم د مشانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې غړیو له ده څخه ډېرې پوښتنې وکړې، ځکه چې د پخوا د ایران د اتمي پروګرام په خاطر پر دغه هیواد له پوځي اقدام سره مخالفت کړی و او ویلي و چې پوځي اقدامات نورې منفي نتیجې لرلی شي. خو پرون د په ټولو برخو کې د ولسمشر باراک اوباما د دریځونو ملاتړ وکړ. ویویل زه د جګړې د پای ته رسولو په ګډون د افغانستان په اړه هر څه چې ولسمشر غواړي د هغه بشپړ ملاتړ کوم.
The president has made clear and I agree that there should be only two functions.
ولسمشر باراک اوباما دا خبره روښانه کړي او زه هم ورسره موافقم چې ل 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کېدونکو پوځیان باید یوازې دوه کارونه وکړي، ل تروریزم په خاص ډول ل القاعده شبکې او همکارو ډلو سره مبارزه او د افغان ځواکونو روزنه او هغه ته مشوره ورکول. اوس هغه وخت راغلی چې ل افغانستان سره یو شراکت جوړ کړو، ل حکومت او تر هر څه مخکې له خلکو سره.
هیګل په عین حال کې وویل هر څومره امریکایي پوځیان چې له 2014 وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي باید له تروریزم سره د مبارزې او روزنې تر حده محدود هدفونه ولري. د همداراز وویل په افغانستان کې د مسؤلیتونو د انتقال پروګرام پیل شوی، د ځواکونو استل دوام لري او دا جګړه چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده پای ته رسول کیږي. هیګل وویل لکه څنګه چې پوهیږي په افغانستان کې له 2014 وروسته د امریکایي پوځیانو د حضور د څرنګوالي په حق له خبرې روان دي. ولسمشر روښانه کړی ده او دوی ورسره موافق دي چې له 2014 وروسته په افغانستان کې پاتې کیدونکو امریکایي پوځیان باید یوازې دوه کارونه ولري، چې یو له تروریزم سره مبارزه ده او هغه هم په ځانګړي ډول د القاعده او د شبکې د ملاتړو پر ضد، او دوهم د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او حقوقی ته د مشورې ورکول.
د امریکا دفاع وزارت ته نومول شوی چاک هیګل وای تر 2014 میلادي کال وروسته په کار دي چې امریکا په افغانستان کې افغان ځواکونه وروزي او د تروریستي ډلو پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. بل لور ته هیلری کلینټن چې نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت لری کیږي وای څرنګه چې په 2014 میلادي کال کې امریکایي عسکر له افغانستان وځي، د امریکا متحد ایالات د افغانستان د ښځو د راتلونکي په اړه اندېښمنه کړې ده. اندېښمنه ده وبخشي. میرمن کلینټن وویل چې په افغانستان کې به د ښځو ملاتړ ته بیا هم دوام ورکړي. د هیلری کلینټن د څرګندونو جزئیات د فرانسې خبري اژانس په استناد له فرهې واده‌ور.
د امریکا د بهرنیو چارو تلونکي وزیر د لومړي ځل لپاره څرګنده کړه روسله هغه چې د جمعې په ورځ د امریکا د تر ټولو لوړې ډیپلوماټي په توګه له خپل کار څخه ګوښه شي، دا به د جورج واشنگتن په پوهنتون کې د افغان امریکایي شزو د شورا د مشر مرستیال په توګه خپل کار ته ادامه ورکړي. کلینټن څو ساعته وړاندې له دې چې د حکومت له څوکۍ څخه ګوښه شي، د فرانسې خبري اژانس خبریال په شمول د ژورنالیستانو یوې ډلې ته وویل د افغانستان د نجونو او ښځو رفاه او خوشبختي به تل د متحده ایالاتو د اندېښنې وړ وي او پاملرنه به ورته کوي. هغې زیاته کړه لا اوس هم په افغانستان کې ځینې خلک فکر کوي چې ښځو ته باید د پوره انسان په سترګه ونه کتل سي او د ښځو په وړاندې له ډېر خشونت څخه کار اخیستل کیږي. د دې خشونتونو او زور زیاتیو منشا په کورنۍ او کلیوالي ژوند کې ده. ځینې خشونتونه د طالبانو لخوا کیږي چې په مجموع کې د ښځو او نجونو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. میرمن کلینټن زیاته کړه له همدې کبله دا ډېره مهمه ده کله چې د 2014 میلادي کال په پای کې امریکایي عسکر له افغانستان څخه ووځي، دا خبره باید یقیني سي چې واشنگتن په افغانستان کې د هغو ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د ښځو حقوق او نقش مني او هغوی ته د دوی حقوق ورکوي. نوموړي زیاته کړه کله چې په 2001 میلادي کال د امریکایي ځواکونو په مټ د طالبانو حکومت ړنګ سو، له هغه څخه وروسته په دغه هیواد کې ښځو ډېرې لاسته راوړنې درلودې. د هغوی په حالت کې شوالی راغی، خو دا هم رښتیا ده چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې په تیاره بیا په لیرې پرتو سیمو کې د ښځو په حالت کې ډېر لږ بدلون راغلی دی. میرمن کلینټن تاکید وکړ چې امریکا باید د هغو باشهامته او زړورو ښځو ملاتړ وکړي چې د خپلو حقوقو د لاسته راوړلو لپاره مبارزه کوي.
ا ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغان حکومت د سیاسي اپوزیسیون ائتلاف او کارپوهان وایي چې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا په دریمه درې اړخیزه غونډه کې به افغانستان هغه څه ترلاسه نه کړي چې تمه یې کېږي. ټاکل شوی چې د راتلونکې اونۍ په لومړیو کې افغان ولسمشر حامد کرزی لندن ته ولاړ سي او د کابل، اسلام آباد او لندن په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوان له کابله رپورټ لري.
د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون ملي ائتلاف د باور دي چې واکه افغان حکومت دغه ډول غونډو ته ځواکمن پلان نه لري او د کابل، اسلام آباد او لندن د درې اړخیزې غونډې ډېر ګټه به پاکستان ته ورسیږي. ټاکل شوی د افغانستان، پاکستان او برتانیا درې اړخیزه غونډه راتلونکې اونۍ په لندن کې جوړه سي او افغان ولسمشر حامد کرزی هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره په څو ورځو کې لندن ته ځي. د حکومت سیاسي اپوزیسیون ملي ائتلاف یو ویان فضل الرحمن اوریا وایي چې افغان حکومت د درې اړخیزې غونډې لپاره غښتلی پلان نه لري، نو خبر دی غونډه ډیره ګټه پاکستان ته ورسیږي.
افغانستان حکومت یو ځواکمن مدیریت نه لري چې داسې رهبري او مدیریت کې او حامد کرزی د دغه ناستو لپاره ځواکمنې کړنلارې او پلانونه له ځان سره نه لري او دغه ناسته معمولا په تش لاسي او په تش لاس بیرته راځي.
دې پلانوالی د دې باعث کېږي چې له دغسې ناستو څخه پاکستان ګټه وچته کړي او دغسې ناستې د پاکستان په ګټه تمامې شي.
تمه ده چې د کابل، اسلام آباد او لندن په درې اړخیزه سترمشریزه غونډه کې د افغانستان د سولې او لترهګرۍ سره د ګډې مبارزې پر لارو چارو خبرې وسي. د افغانستان، پاکستان او برتانیا ترمنځ لومړۍ درې اړخیزه غونډه د تیر کال د جولای په میاشت کې په کابل او دوهمه په واشنگټن کې جوړه شوې ده. د راپورونو له مخې په دواړو پخوانیو غونډو کې درو سره هیوادونو له لترهګرۍ سره پر ګډې مبارزې او د افغانستان د سولې پر مسله ټینګار کړی، خو افغان حکومت وایي پاکستان خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د سیاسي چارو ځینې پوهان د افغانستان کمزوري ته اشاره کوي او وایي چې له دې غونډې به افغانستان ډېر څه په لاس را نه وړي، خو پاکستان به پر ځان فشارونه کم کړي. د سیاسي چارو یو څېړونکي وحید مجدل ازادي راډیو سره په خبرو کې افغان حکومت ته سپارښتنه وکړه چې له داسې لارو د کار واخلي چې پاکستان همکارۍ ته مجبور کړي.
د ملي منافعو په بنیاد باندې چې کومې خبرې کېږي په هغه کې هغه هېواد برلاسه وي چې قوت ولري، زور ولري یا د فشار وسیله ولري. متاسفانه افغانستان د دې فشار د وسیلې څخه بې برخې یو هېواد دی. افغان حکومت ته پکار دی چې په داسې لارو چارو سوچ او فکر وکړي چې متقابل فشار پاکستان باندې راولي. کله چې د اړخیزو خبرو کېدای شي چې په پاکستان باندې چې کوم فشارونه دي هغه کم کړي.
د سیاسي چارو یو بل څېړونکي احمد سعیدی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان به په دې غونډه کې د افغان ځواکونو د روزنې موضوع مطرح کړي چې په دې سره غواړي دغو ځواکونو ته ځان ورسوي. د چارو څېړونکي وایي چې پاکستان به په دې درې اړخیزه غونډه کې بیا هم کوشش وکړي تر څو په قطر کې د افغانستان د سولې خبرې له ځنډ سره مخ کړي او د خپلې خوا څخه ورته د لارې برابرولو کار وکړي. خو له دې هر څه سراسره افغان حکومت تر دې پخوا ویلي چې دغه ډول غونډو ته له منظمو پلانونو او پروګرامونو سره ځي.
ازادي راډیو د انټرنیټ لاله هم اوریدلی شي. زموږ پته ده www.azadiradio.com. ازبکستان غواړي هغه پوځي وسایل او تجهیزات ترلاسه کړي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته پاتې کیږي. د ازبکستان د غوښتنو په فهرست کې له ساده وسایلو لکه پشپکې د لیدو له عینکو نیولې تر هغو لویو امریکایي زغرګاډو پورې ګران وسایل شامل دي چې د سړک د غاړې بمونو له حملو څخه د سرتیرو د ساتنې لپاره جوړ شوي دي. په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د رپورټ په استناد له احمد تکلور.
په داسې حال کې چې لویدیځ هیوادونه د 2014 کال په پای کې د خپلو ځواکونو ایستلو ته تیاری نیسي، ازبکستان د افغانستان له جګړې پاتې پوځي تجهیزاتو او وسایطو ته سترګې نیولې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د ناټو د غړو هیوادونو د چارواکو، د بشري حقونو د فعالانو او د جرمني خبري سرچینو په حواله راپور ورکوي چې پر ازبکستان د نړیوالو له بندیزونو سره سره ازبک چارواکو د خپل پوځ لپاره د تجهیزاتو د برابرولو په مقصد د امریکا، برتانیا او جرمني له حکومتونو سره په پټه تماسونه نیولې دي.
ورسپانه لیکي چې د امریکا حکومت د ازبکستان د وړاندیز ته په دومره جدي نظر ګوري چې ښایي حتی په دې خاطر د وسلو د خرڅلاو هغه بندیز چې له نږدې یوې لسیزې راهیسې پر دې هیواد لګول شوی هم له منځه ولاړ شي. د غیر حکومتي ټولنو د ځینو کارپوهانو په وینا د دواړو هیوادونو استازو په روانه میاشت کې په دې اړه د بحث لپاره په واشنگټن کې څو غونډې هم کړي دي. د جرمني چاپ شپیګل مجله لیکي چې د ازبکستان د غوښتنو په فهرست کې سپکې وسلې، په شپه کې د لیدلو عینکې، د ماین موندلو وسایل، د نقشې لارښود یا نویګیشن سیستم، زغرګاډي، هلیکوپټرې او حتی بی پیلوټه الوتکې او نور تجهیزات شامل دي. او ازبک چارواکي په دې نظر دي چې دا وسایل که مستعمل او خیرن هم وي مهمه نه ده. د شپیګل په وینا د ازبکستان حکومت په 2014 کال کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو نیټې ته د خپلو پوځي اړتیاو د بشپړولو د ورځې په سترګه ګوري. نیویارک ټایمز لیکي د ازبکستان دا غوښتنه د لویدیځو هیوادونو لپاره په زړه پورې ده، خو ښایي کرملین چې د ازبکستان له ګاونډي هیواد قرغزستان سره د وسلو د یوې معاملې په فکر کې دی ناراضه کړي. هغه څه چې ازبکستان یې د دې معاملې په بدل کې د ناټو غړو هیوادونو ته په نظر کې لري خورا زیات ارزښت لري، ځکه په پام کې ده چې د ناټو غړي په روانو دوو کلونو کې خپل شاوخوا 10,000 موټر او 1,60,000 کانتینرونه له افغانستانه وباسي، خو د دې ټولو وسایطو او وسایلو د ایستلو لپاره د اورګاډي پټلۍ او پاخه سړکونه پکار دي. په 2011 کال کې له عراق د ځواکونو د ایستلو پر مهال معلومه شوه چې امریکا ته د مستعملو پوځي تجهیزاتو د انتقال مصارف عموما د هغو تر اصلي بیې اوړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د هلمند چارواکو په وینا د مارجی او نادلی په ولسوالیو کې عملیات پای ته رسیدلی دي. دغه عملیات چې د پنجشنبې په ورځ پیل شوی و، د سیمه ییزو امنیتي مسؤلانو په وینا پکې طالبانو ته مرشوب لاوښتې ده. له سیمې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی د دې عملیاتو رپورټ راکوي.
چارواکي وایي د نادلی او مارجی ولسوالیو په اړه باندې دشتي څنډو کې دغه ورځنی عملیات د پنجشنبې په ورځ سهار پیل او تر مازیګر پورې ګڼې سیمې د طالبانو د حضور پاکې کړي او طالبانو ته تلفات هم اړولې دي. د نادلی ولسوالۍ امنیه قمندان عمرجان اکمل وایي د مارجی په سیستاني او د نادلی تر ماتکی پورې په دغه ترسره شوو عملیاتو کې وطن وسلوال طالبان وژل شوي او یو تن د خپلې وسلې سره لاس په لاس نیول شوی دی. لومړي څارن عمرجان اکمل رسنیو ته وویل د مارجی او نادلی ولسوالیو په اړه باندې څنډو کې دغه سیمې اکثره دشتونه دي او د زور ځواکو کسان لري غصب سوی دي چې هم کوکنار کوي او هم د دولت په ضد فعالیتونه کوي.
د سیستاني د سیمه سمراونیم لا بیا د نادلی د ماتکی د صحیح پری پاغه کې مو یو شپږال کې مینونه انفجار کړ چې دښمنانو یې پر لوی لارو پر سرو باندې او یو دانه د انفجاري موادو کارخانه چلته مینونه بښي جوړېدل لته مواد پراته و هغه ملمن زوی وړه او په دې نتیجه کې وکاسه دښمن تلپات لرلودي او یو راکټ، یو پیکا ماشیندار، دوه میله توپک، دوه میله کلاشنکوپ، یو مخابره دغه مو لسراوړنه لرلودي، یو نفر د سلا سره مهم گیر کی.
عمر جان وای د دغه عملیات پر مهال د من جوړونی او فابریکا هم لمنځه وړي دا غنی وسلې یو هم د شپږو هغه ماینونو سره چې پلار زده پته سیوی دي پلاس ورغلی دي. تنادلی امنیه کمانډان وای د عملیات د سیمې د خلکو په غوښتنه کړی دي او سیمه د وسلوالو له حضور پاکه کړی ده.
خو سرانه خلکو ځکه آبادی کړی دي، الته باوري وجوړی کړی دي، الته غټول غاصبین دي، تاریخ پکري او دوی د تاریخ حمایت کوي طالبان، ځکه چې الته ډیر دي دغه پر مقابل کې موږ مقامات کوو. تر ډیره هغه پر خلک مشترک کوي دا یو ځنې د خلکو همکاري دي مشترک کوي.
بل پلو د مارجی ولسوال محمد فهیم مسازی وای د مرجی پاړوند سیمو کې د دغه عملیات پر مهال د ماین په چاودنه کې د ملي اردو درې تنه سرتیر هم ټپان شوی دي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د نادالیا او مرجی پاړوند سیمو کې وخپل لورته د اوښتو تلپاتو او عملیات پاړه څنګه دی ویلي.
د هلمند په نادالیا او مرجی ولسوالیو کې د افغان ځواکونو عملیات کړي او وایي چې طالبان یې ځپلې دي. هاخوا په فرا کې د بالا بلوک په ولسوالۍ کې خلکو له افغان ځواکونو شکایت کړی دی. د بالا بلوک ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي پولیس ورسره بد چلند کوي او د دوی دوکانونه هم لوټ کړي دي. په فرا کې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت د دې تورونو په اړه په خپل رپورت کې د سیمه ییزو چارواکو نظر هم راخیستی.
د فراه ولایت د بلبلک ولسوالۍ د فرارود بازار اوسیدونکي وایي چې دغلته د پولیسو یو زمیز قمندان د خدایت په نامه د دوی سره بد چلند کوي. د دوی په وینا ځینې پولیسو د شپې لخوا د دوی دوکانونه هم لوټ کړي او مالونه یې ورڅخه وړي دي. دغه کسان د دولت څخه غواړي چې دغه ستونزې ته پام وکړي، که نه دوی به په لاریون او اعتصاب لاس پورې کړي. لبلې خوا د بلبلک ولسوالۍ چارواکي د عیدان نه مني او وایي چې پولیسو د چا سره بد چلند نه دی کړی. د بلبلک ولسوالۍ ولسوال ملا سید محمد وایي چې ده ته هم د شهرا د پولیسو د قمندان په اړه خلکو شکایتونه کړي، خو هغه پر ځای نه دي. د ولسوال په وینا کار څوک مستند شواهد او اسناد په لاس کې ولري، کولای شي چې ولسوالۍ ته یې راوړي تر څو د شهرا د پولیسو د قمندان په اړه دولت تصمیم ونیسي. ډېره هڅه هم وکړه چې د بلبلک ولسوالۍ د شهرا د پولیسو د قمندان سره هم خبرې وکړو، خو بریالی نه شو.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
سره له دې چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د سواد کچه لوړه شوې ده، خو اوس هم هر ځلی کوونکي په دغه هیواد کې عامو خلکو ته له خاص اهمیت برخمن دي. عصمت الله یو تن له همدغو عرضه لیکونکو څخه دی چې په کابل کې له څه باندې شل کاله را په دې خوا عرضې لیکي. صفي الله سنګزي له نوموړي او له ده سره د ناستو کسانو ځانګړې خبرې له کابله په دغه رپورټ کې ځای کړي. سره اوري
عریضه لیکونکي له ډېر پخوا د افغانستان په لویو او وړو ښارونو کې د رسمي ادارو مخ ته ناست وي، څو د دې ولس له زده کړو پاتې کسان پرې خپلې عریضې او نور لیکنې وکړي. عصمت الله یو له همدغو عریضه لیکونکو دی چې په خبره یې له شلو کلونو راهیسې همدا کاروبار دی او ترې خوښ هم دی.
تقریبا شل کاله کېږي دلته عریضه نویسی کوم. د خپل کاروبار ډېر راضي یم چې مثلا د حلال روزي ده، حلال روزي پیدا کوو بیا مصرف کوو.
عصمت الله وایي که څه هم چې پخوا به دوی د مرزا، منشي، قلم مخصوص او ځینو نورو لقبونو په نوم کارونه مخته وړل او له ولس سره به یې پوره قدر و، اوس هم د نوې ټکنالوژۍ په راتلو او له قلم او لیکلو څخه د ځوانانو په لرې پاتې کېدو د دوی بازار تود او لا تود پاتې دی.
مشکلاتونه لري، مثلا د شرایط کمپیوټر دي، کمپیوټر باندې مثلا یان وطنان خو کېږي، مثلا د تاریخ باندې پښته باندې دې تمره نه کېږي.
عصمت الله وایي له دوه میرمنو او دولسو بچیانو سره چې د پوهنتون تر کچه یې په خپلو دغو بچیانو زده کړې کړي خوښ ژوند تیروي. دی وایي که څه هم چې عمر یې دوه کم شپېتو ته رسېدلی، خو حلالې ډوډۍ ځوان پاتې کړی او په خبرې چې له زمانې سره د برابرۍ په خاطر یې خپله ګیره او سر هم رنګ کړي دي.
دا پاکستانی رنگونه ډیر ستاسو ډیر رنگاومه وو.
دای وای هغه وخت سخت زوريږي او په خپل خوار ملت زړه خوږيږي چې د تپراتلونکو خلکو کې زینې داسې کسان هم وي چې په دې نه پوهیږي څو وای او څه پرې ولیکي. کسان چې په تیرو لسو کلونو کې کمپیوټري ټکنالوژي ډیر پرمختګ کړی او په ډیره ادارو کې کارونه پرې سپک شوی، خوشته داسې خلک چې لا هم د سړکونو په غاړې دارې ځلیکونکو مخ ته ناست وي او خپل عریضې او غوښتنلیکونه پرې لیکي. ډیری ځوانان په دې باور دي چې عریضه لیکونکي د رسمي ادارو د اداري مراحلو او اړوندو ادارو ته د عریضو د اراجې کولو په چل ښه پوهیږي، نو ځکه هم غوره بولي د دې له ځایه چې خپل عریضې ولیکي په همدغو عریضه لیکونکو خپلې عریضې او لیکنې وکړي. سید اسماعیل چې د ننګرهار له مومندرۍ څخه په خپل کوم کار پسې کابل ته راغلی، د عریضه لیکونکو د ارزښت په اړه وایي.
عریضه لیکل خو ولی مې نه زده کړي، خو د دوی خوندې نشم لیکلی. خو بس دا د خدای پاک یو نظام دی، چا ته په بیلچاتوب کې دومره زور ورکړي چې بیلچا باندې خټه تیزه راړي، او چا ته په قلم کې دومره زور ورکړي چې خطاطي بس ګورې نو بس زارېږي.
خدا چې په ښوونیزو مرکزونو او ښوونځیو کې د ژبو د زده کړې او په ملي ژبو د لیک لوست د ښه پوهېدو لپاره ولې اغیزمن کارونه نه دي شوي، ډېری خلک یې له کمپیوټري او پرمختللې ټکنالوژۍ څخه په ډېرې کارونې کې بولي او وایي چې پرمختللې ټکنالوژۍ له ځوانانو پوره د لیک لوست وړتیا اخیستې ده. صفي الله ستنګزی، ازادۍ راډیو، کابل.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
عبدالوارث له کابل پر استولې سمس کې لیکي د افغانستان مخابراتو وزارت ولی شخصي مخابراتي کمپنیو ته لکه روشن، بی سیم، اریبا او اتصالات ته پاملرنه نه کوي. د ده په وینا دا کمپنیانې عجیب او غریب وړاندیزونه راباسي او د دغه ولس غریب ولس غم به د ده په وینا څوک خوري. حسینی خالقی د وردګ ولایت نه پر استولې سمس کې د معارف په برخه کې شکایت لري. دی وایي چې یو شمېر روسادان دلته راغلي دي خو هغوی مسلکي نه دي، په واسطو مقرر شوي دي. عبدالله د لوګر له ولایته پر استولې سمس کې لیکي د پاکستان له دولت سره هر معاهده د افغانستان په تاوان تمامیږي. څلور بجې او دېرش دقیقې د لنډ خبرونو له جانقه علي کوزي څخه اورو.
افغان حکومت له ناروې سره د اوږدې مودې ستراتیژیکي همکارۍ سند لاسلیک کوي. جرمني په افغانستان کې خپل ماموریت د نورو دیارلسو میاشتو لپاره وغځاوه. افغان ځواکونو د هلمند ولایت د نادلي او مارجې ولسوالۍ په مربوطاتو کې تصفیوي عملیات کړي. چارواکي وایي دا عملیات د پنجشنبې په سهار پیل شوي ول او د ورځې تر پایه دوام وکړ. په دې عملیاتو کې اووه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او یوې ژوندی نیول شوی. د خیبر پختونخوا ایالت پولیس وایي د هنګو ښار په بمي چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او زیات شمېر ټپیان شوي دي. یو پاکستانی جنۍ وایي یوې جنایتکارې ډلې تښتولې وه او جنسي تیری ورباندې کړی خو محکمې مجرمانو ته برات ورکړ. 19 کلنه عظما ایوب وایي خپل عرض بسترې محکمې ته وړاندې کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن به اروپا ته د خپل سفر په لومړي قدم کې نن په برلین کې د جرمني له صدر اعظمې انګلا مرکل سره وګوري. هیلری کلنټن چې نن د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزارت څخه لیرې کیږي وایي ایران او روسیه د سوریې حکومت ته مالي او پوځي مرستې ورکوي. د چین په مرکزی برخه کې د اورلوبه په موادو بار یو لارې د چاودنې په پیښه کې اته کسان مړ شوي. د چین ملي راډیو مخکې د مړو شمېر شپږ ښودلی و. د مکسیکو د تیلو د دولتي کمپنۍ د مرکزي دفتر په ودانۍ کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 25 کسان مړه او لسلو زیات ټپیان شوي دي. او د روسیې په ختیځ ښار بلاګویش چینسکي یو قاضي وروسته له هغې استعفا وکړه چې په انټرنټ کې د ویډیو خپره شوه چې ښایي دا قاضي د محاکمې په جریان کې بیده دی.
په لنډو خبرونو کې مو په هنګو کې د چاودنې په ارتباط خبر درلود. د دغه چاودنې تلفات زیات شوي دي. له پاکستانه یې جزئیات مجیب الرحمن انګار په خپل رپورټ کې راکوي.
د خیبر پختونخوا امنیتي مقامات وایي په هنګو ښارګوټي کې د جمعات په ورکه شوې بمي چاودنې تر 500 ډیرو ملکیانو ته مرګ ژوبلا واړوله. ځایي امنیتي مسؤلین وایي چاودنه په پټ بازار کې د شیعهګانو د یو جامع جمعات مخې ته شوې. د هنګو د امنیتی چارو مسول ډاکټر سعید رسنیو ته وویل چې یو زیات شمیر خلک د جمعې تر لمانځه وروسته له جمعاته بهر وتل چې ناڅاپه پرې د جمعات په ورځ کې زورور چاودنه وشوه. نوموړی وایي په دې پیښه کې 19 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. خو زیاتوي چې د یو شمیر ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی او کیدای شي د وژل شویو اصل شمیر نور هم زیات شي. دا یو ډیره زورور چاودنه وه. همدا چې لمونځ کوونکي له جوماته بهر راوتلي نو په وره کې پرې درنه چاودنه شوې. عیني شاهدان وایي چې په دې وخت کې د جومات په وره کې د خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته وه. له شواهدو ښکاري چې دا یوه هدفي پیښه وه او بې له شکه چې هدف یې همدا خلکو. ډاکټر سعید د چاودنې د څرنګوالي په باب وویل چې پولیسو تحقیقات پیل کړي او دا به وروسته په ډاګه شي چې ځانمرګی برید و که څنګه. بلخوا ځینې امنیتي مقاماتو له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې د یو ځانمرګی برید بللی او ویلي دي چې د یو پلي کس لخوا شوی. هنګو د خیبر پختونخوا یو له ناامنو ښارونو دی چې له دې وړاندې هم ورته چاودنې پکې شوي دي. که څه هم په دې لرې پرته سیمه کې د دولت وسلوالې مخالفې ډلې چندیانې فعالیت نه لري خو له کلونو راهیسې د شیعه او سني ډلو ترمنځ فرقي شخړو د دې سیمې امنیت له خطر سره مخ کړی دی. هنګو د پېښور جنوب لور ته په 110 کیلومتره کې واقع دی چې له کوهاټ او اورکزیو سره ګډې پولې لري. که څه هم تر اوسه لا چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی خو تېرو وختونو ته په پام په دغه ناامنه سیمه کې د فرقه یي شخړو د بیا پیلېدو امکاناتو خلک اندېښمن کړي دي. بلخوا پولیس وایي دغه خطر ته په پام یې د ښار ډیری برخې کلابندي کړي او یو زیات شمېر اضافي سرتیر یې هغو سیمو ته لیږلي چې د ورته پېښو امکانات پکې لیدل کیږي.
د خیبر پښتونخوا په هنګو کې مو د شیا او پرجمات د چاودنې رپورټ اوریده. د یو تازه خبر له مخې په دې چاودنې کې 40 تنه وژل شوي دي. اوس هم ولایت په ولایت پروګرام د میدان وردګ د ولایت په اړه بحث پکې اوریدل شي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره.
د ولایت په ولایت په د سفر کې نن میدان وردګ ته ځو. میدان وردګ د کابل په لویدیځ کې پروت دی او له بامیان، غزنی، پروان او لوګر سره پول لري. میدان وردګ ولایت چې میدان ښار مرکز دی، له چک، دایمرداد، جغتو، جلریز، نرخ، سیدآباد او دوو بیسودو ولسوالیو څخه تشکیل شوی دی. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي آزادی رادیو ته په خپلو تلیفوني پیغامونو کې عموما له ناامنۍ، د لارو له بندېدو او په یو شمېر سیمو کې د ښوونځیو د بندېدو له درکه شکایتونه کوي. وګورو چې د دغه ولایت والي عبدالمجید خوګیانی چې د کار ډېره موده نه ده وتلې، د دغو ستونزو په اړه څه وایي؟ ښاغلی خوګیانی، اول خو درته هرکلی وایو. تاسو په دې موده کې به حتما اول هڅه کړی چې د دې ولایت ستونزې ځانته معلومې کړئ. عمده ستونزې څه دي؟
اولینه ستونزه همدا ده چې لکه څنګه چې په نورو ولایتو کې مشکلات موجود دي، امنیتي دلته هم په نسبي توګه سره مشکلات وجود لري. دویمه خبر دا شی و چې د مشکلاتو د حل لپاره د ولسونو هڅول دا یو ډیره مهمه مسله ده، او په عین حال کې مشکل هم دی، ځکه چې د مشکل د حل لپاره باید کار وشي تر څو ولسونه وهڅول شي د ټولو مشکلاتو په حق له سهم واخلي، برخه واخلي د خپل حکومت سره. دریمه مسله دا ده چې په میدان وردګو په ولایت کې منابع او فرصتونه شته د سرمایه گذاری په خاطر باندې، لکه مثلا د مثال په توګه درې څلوېښت معدنونه په دې ولایت کې موجود دي، ډېر ښه باغونه موجود دي، زراعتي سیستم د پیشرفت لپاره مساعد دی، مګر متاسفانه چې د هغې دپاره د پانګې اچونې هغه زمینه نه ده مساعده، ځکه پانګوال لا تر اوسه دې خبرې ته نه دي رسېدلي چې د دغو فرصتونو نه په استفادې سره هم په خپله ګټه وکړي او هم خلکو ته ګټه ورسوي. د مالدارۍ ډېره ښه مالداري په میدان وردګ ولایت کې مروجه ده، مګر مشکل دا دی چې هغې کې باید د مالدارۍ په سیستم کې سرمایه گذاری وشي تر څو د خلکو ژوند ښه شي. بیا هم موږ د همغې ستونزې سره مخامخ یو چې کموالی د بودجې دی او د سرمایه لرونکي سرمایه دارانو پانګه اچول. بله مسله دا ده چې باید ووایم چې یو څه اندازه دا ولایت د درېم درجه ولایت په سطح کې حسابېږي. د دوی هغه قانون دا شی دی دلته په افغانستان کې چې د درېمې درجې ولایتونو دپاره په ټولو بخشونو کې پانګه کمه ورکوي. په همدې اساس باندې زموږ دپاره لوی مشکل همدا دی دی په ټولو مسایلو کې چې زموږ هغه بودجه د حکومت د خانه چې باید راشي هغه په دې علت باندې چې دا درېمه درجه ولایت دی هغه کمه ده. په داسې حال کې چې دلته خلک ډېر زیات بیکار دي، منابع د سرمایه گذاری دپاره په طبیعي شکل موجود دي او قوای کار هم موجوده ده، مګر متاسفانه لکه څنګه مې چې مخکې عرض درته وکړلو موږ په کافي اندازه بودجه نه لرو.
تاسو ویل چې په میدان وردګ کې درې څلوېښت معدنونه شته، زراعت هم بد نه دی او د سرمایه گذاری یا پانګونې ډېر امکانات هم شته، خو پانګه اچون کې دې کار ته زړه نه شي کوي، د دې علت څه دی؟
اول خو دا شی دی چې کومو ځایو کې چې په مکمله توګه سره امن نه وي موجود، تاسو پوهیږئ چې هغلته خصوصي سکتور سرمایه گذاری نه کوي. دویمه علت دا دی چې د دوی د فعالیت لپاره یو صنعتي پارک ته ضرورت وي، دا حمله تر اوسه پورې حکومت نه دی توانېدلی چې دا پارک ورته ایجاد کړي او مستې راوړي. مګر خوشبختانه زه چې کله راغوم د هغه فرصتونو په اساس چې په دې ولایت کې موجود و دا مې پیدا کړله چې یو صنعتي پارک ته ضرورت دی، او د صنعتي پارک لپاره مزمکه هم ورکړله. څه دولتي پروسیجر چې په کار دی اداري هغه هم په جریان کې دی، تیر اورز دی ایسا سره وغه گیدون دی صنعتی پارکونو رغول او جوړول دی ایسا د ادارې پورې ارتباط لري د ایسا ادارې اجمن سره وکړل چې مونږ به څلور صنعتی پارکونه په افغانستان کې سخت کال په نظر کې لرو یو به هم د میدان وردګو د ولایت صنعتی فارک په نظر کې نسو په هغې به کار شروع کوو همدا شی و چې ما ته ویو چې مونږه یو ټیم باید هغلته موجود وي چې دا کارونه په ښه توګه سره د پارک په مخ باندې بوزي همدا دی چې ما پخپله په ولایت کې دو خو ځای نه لرلو د ولایت په مقام کې د ایسا د څانګې د فعالولو دپاره ځای ورکړلو او په راتلونکو کې مې دا وعده ورسره وکړه که تاسو غواړئ چې کوم دفتر ولرئ نو ځمکه هم درکولی شو تر څو چې ورباندې کار وکړو. په دې برخه کې مونږ موافق شوي یو، کامیابه یو انشاءالله. سږ کال کې به په پارک صنعتي شروع وشي.
کو اول اوریدونکی نیازی صاحب،
په تیرو دورو کې لسو کلو کې هغو نه کارونه چې باید میدان وردګو په ولایت کې شوي وي هغه ونه شو. زه د محترم ته داسې خبره کوم چې د کارونو او د پروژو عملي کول د موجودې بودجې او بودجوي امکاناتو پورې اړه لري. څومره چې زه ګورم، څومره چې بودجه وه پخوانیو په هماغه اندازه سرمایه ګذاري کړې ده، بده نه ده. او راځو دې خبرې ته چې د ولسوالیو ترمنځ سرکونه نه دي پاخ شوي. په ځینو ځایونو کې ښه واقعا چې د نامنې په وجه باندې پروژې منل شوي، پیسې ورته ورکړل شوي دي، مګر بند پاتې شوي. مثلا د چک سرک لس کیلومتره د دشت توپ نه تر هغه پرې چک پورې تقریبا 100 کیلومتره نه لس کیلومتره بیا جوړ شوی دی، مګر 15 کیلومتره سرک د نامنې د وجې نه پاتې دی. چې زه اوس هڅه کوم د ولس د خدای په مرسته او د ولس په همکارۍ باندې دغه سرک ورغو. یا د مثال په توګه 15 کیلومتره سرک د چک د ولسوالۍ څخه تر مرکزي بهسودو پورې، دا د دې دپاره بودجه شته دی، لیکن لا تر اوسه سروې هم نه ده شوې. که چیرې د سروې وشي او امنیتي شرایط آماده شي، یقیني خبره ده چې هغلته به دغه شی عملي کیږي. بله خبر دا وه چې بل ورور جان هغه پوښتنه کړې د پوهنتون موضوع څنګه شو. وروره، زما د پروګرامونو په سر کې اولنۍ موضوع همدا وه چې پوهنتون باید کار ورباندې شروع شي او سر ته ورسیږي، مګر متاسفانه ما د قومونو نه چې پوښتنه وکړله داسې یو اختلاف په غذای باندې پیدا شو، مګر دا دومره د تشویش وړ خبره نه ده. انشاءالله زه به دا ځل په خپله په دې اقدام کوم. نو که څوک خفه کیږي او که څوک خوشحالیږي دا د هغوی کار دی، خو پوهنتون باید زموږ د لاسه ونوځي او مونږه بودجه هم ورته لرو. زه دا کار په نظر کې لرم، مطمئن اوسه. سره د دې که یو څوک به خفه شي په ما به اعتراض وکړي، مګر 4-5 کاله وروسته به هغوی پوه شي چې هو دا صحیح قدم و. دوی چې په خپله نه سره جوړیږي، خو نو دا خو بیا زما وظیفه ده او دا زما صلاحیت دی چې په هر ځای کې جوړوم هغلته جوړ کړم.
چې یو اوریدونکي مخکې دې پوښتنه وکړه نیازي صاحب، چې وسله وال له کوم ځای راځي یا کومې ډلې هلته فعاله دي. مخکې داسې ویل کېدل چې په میدان وردګ کې حزب اسلامي او طالبان فعاله دي چې د دولت په ضد جنګیږي دواړه خواوې، لیکن دوی په خپل منځ کې سره ښکېل ول. داسې ویل کېږي کله چې تاسې دې ولایت ته راغلي یاست، د دوی ترمنځ روغه راغلې ده، دوی جوړ شوي دي او په دې کې تاسې هم رول لري، دا اوازې حقیقت لري؟
موږ باید همیشه جناب خپل ولسونو ته رښتیا خبره وکړو. اخفالول او غلطه خبر د ولس سره دا ډېره غټه جفا ده. زه چې کله میدان وردګ ولایت ته لاړم، په دې زه هم خبر وم چې د حزب اسلامي او طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي او هغه د منطقي خلک ډېر زیات نه په تکلیف دي. ما اولنی کار دا و چې د ولسونو سره مخپل مشورې شروع کړي د امنیت راوستو په حق لا د بیا رغونې په حق لا د حکومتدارې مختلفو بخشونو کې ځکه زما د منبع د معلوماتو ولس دی په آینده کې به هم ولس وي رښتیا ولس وایي او مشکل سره چې مخ دی ولس مخ دی نو موږ باید هماغوی ته مراجعه وکړو دا مشکل موجود و د حزب اسلامي او طالبانو ترمنځ جګړه او د دواړو مخالفت د حکومت سره بیا ما چې کله جرګې او مرکې شروع کړې د امنیت په رابطه باندې دا ډېرې پراخه مرکې وې تقریبا جرګې وې ما په دې جریان کې تقریبا څه کم 2000 کسان نوسرلیدنې کتنې وکړلې ما په خپله د حزب اسلامي او د طالبانو ترمنځ روغه جوړه نه ده کړې کیدای شي چې دغه د مشرانو سره زما جرګې او مرکې چې زما خبره ورته دا وه چې باید جنګ ختم شي وینې بندې شي تاسو څنګه کولی شئ چې په میدان وردګو ولایت کې صلح مسته راشي یا مثلا امنیت مسته راشي زه په خپله په همدې یقین یم چې فقط ولسونه کولی شي چې
تاسې وایي چې ستاسو د جرګو په ځای دي چې ګټه وکړي امنیت ته برعکس نتیجه یې ورکړه طالبانو او حزب اسلامي سره متحد کړل چې د دولت او خلکو په ضد وجنګېږي
نو دا خو زه نه پوهیږم مګر ما په خپله زه صادقانه خبره درته کوم په دې حق لا ما هیڅ نوه حرکت نه دی کړی نه ماته د حزب اسلامي کسان راغلي نه د طالبانو کسان چې زه د دوی ترمنځ روغه او جوړه وکړم ما خپل کاري گزارش درته وړاندې کړو چې زما لیدنه کتنه اتیا فیصده وخت د ولسونو سره ځای کوم محترمه ټولې خبرې د ولسونو سره دي نو کېدای شي زه نه پوهیږم چې دا څه عامل و چې دوی دواړو ترمنځ روغه جوړه
وشوه والي صاحب د ډېرو اورېدونکو پوښتنې نه وې د ځینو پوښتنو خو شاید تاسې هم نه یې پوه شوي خو په ځینو به پوه شوي یاست مهرباني وکړئ
څو کسانو چې خبرې سره وکړلې د دوی ترمنځ ځینې خبرې داسې وې چې مشترک وي مثلا
لکه
مخکې عرض ورته وکړلو کوشش کوم چې پوهنتون په میدان وردګو ولایت کې جوړ شي او فعال شي او کار ورباندې شروع شي بل خبره دا ده چې زیاتو اوریدونکو چې با ته خبره وکړه د سپیشل فورس او د افغانستان خاصو قواو په رابطه باندې خبرې وي پر اختیار هم کله چې زلاړلو ما د مسلې سره مخامخ شوم د سپیشل فورس عملیاتو نشکایتونه راغله بیا خلک به اوري ما څو جلسې د سپیشل فورس د خلکو سره په شمول د سپیشل فورس د مسؤلینو سره او همدارنګه د میدان وردګو د مشرانو ترمنځ د هغوی په شمول په خپل منځ کې مصیب په دې حق له خبرې وکړلې ټول شکایتونه چې د خلکو موجود و هغه سپیشل فورس ته ورسېدل او هغوی وعده داسې وکړه چې موږ به دا کار نور نه کوو او کوشش به وکړو چې بېګناه وګړي زموږ نه متضرر نه شي خو بیا هم دا شکایت موجود و بیا د دویم ځل لپاره د افغانستان ولسمشر یو هیات راولېږلو هغوی هم د هغې هیات هم د سپیشل فورس سره او د افغاني خاصو قواو سره خبرې وکړلې د ولس نظریات واوریدل زه یقین لرم چې د هغوی د خوانه هم ورته هدایت شوی وي سپیشل فورس او د افغاني خاص قواو ته دا یو مشکل دی چې هم ستاسو دپاره دی هم زما دپاره دی او هم د حکومت دپاره موږ به کوشش باید وشي چې عملیات په مسؤوله توګه سرته ورسیږي او بېګناه خلکو ته پکې مشکل ونه رسیږي تر کومه حده چې زموږ وسه کیږي وروره زه ستا غوندې ځورېږم ستا غوندې ولس لرم ستا په څېر سپینګیري لرم اولاد لرم زه خفه کیږم په رښتیا هم بله خبره د مڼو د سردخانو او د جوس په رابطه وي وروره د میدان وردګو د ولایت انکشاف یو عامل بنیادی عامل همدغه د باغونو موجودیت دی چې د دې په خاطر باندې ما څه په نظر کې نیولی اول یوه منډۍ د مڼو د خرڅلاو د پاره د اغلته د ساتنې په خاطر او د خرڅلاو او ساتنې په خاطر سردخانه چې تقریبا 15000 ټنه مڼی به پکې ځایږي. په دې باندې ما کار شروع کړی دی. امیدوار یم چې د دې لپاره بودجه پیدا کړم او دا کار وشي. دا څه اثر لري؟ تاسو که د کابل ښار ته ووځئ نو یو من یو نیم من مڼې په یو پلاستیکي بندې کړي وي، د سړکونو په غاړه یخې وي، د هغې قیمت په کچېته په اساسي یا هغه طبیعي مارکیټ کې وشین و اته سوه افغانۍ باید هغه ولري، عاید ولري. مګر دو بیچارهګان چې کله ورباندې مازدیګر شي هغه د یو نیم من مڼو هغه خلطه په اتیا یا په اویا افغانۍ خرڅوي، نو د دوی ډیر زیات متضرر دي په دې برخه کې، د مڼو د انکشاف په خاطر، د باغدارۍ د انکشاف په خاطر. او هر شی ګوره بنیاد لري. اولینه بنیادی خبره دا ده چې د مڼو مارکیټ باید جوړ شي، هغه په میدان وردګو په ولایت کې. کچېته دا مارکیټ موږ جوړ کړی شو، د ټولو ولایتونه به خلک راځي، دا مڼې به په ډیر ښه قیمت سره اخلي. او کچېته و خرڅ نشي نو د هغې دپاره موږ سردخانه لرو.
فکر نه کوئ چې بهر ته د صادراتو غمونه خوړل شي طریقو؟ فکر نه کوم چې په افغانستان کې ډېر مارکیټ ولري. ما خپله یادی شي څو کاله مخکې مې په کابل کې یو کس ولیدو چې له میدان وردګ څخه راغلی و. فکر کوم چې زردالو ورسره ول. قسم یې خوړ وایي که ما ته د کرایې پیسې د دغو زردالو ترلاسه شي زه خوشحاله یم چې بیرته خپل ځای ته لاړ شم. بیرته وایي دومره پیسې نشم پې ګټلی چې دا کرایه پې پوره کړم. نو په افغانستان کې فکر نه کوم چې دومره لوی مارکیټ تیری دغه میوو لپاره.
ډېر ښه مارکیټ. زه به عرض کوم دا هر شی یوه د یوې محاسبې په اساس، د یو سنجش په اساس کېږي. که چېرته موږ یوه د میوې منډۍ په میدان وردګ کې جوړه کړو، زه تا ته دا وعده در کوم چې په خپل افغانستان ګوره ډیر غټ مارکیټ دی. دغه 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 خلطه چې یو من مڼې پکې دي په اتیا افغانۍ زی اوس، زه تاسو ته وعده در کوم چې دا به دوه درې سوه افغانیو ته اوچتېږي. دا به پروسس کېږي، د دې لپاره به سردخانه موجوده وي، د دې لپاره به د جوس فابریکې. زما فشار به دا وي چې دا کل هغه چا ته به په دې صنعتي ښارګوټي کې ځای ورکول کېږي چې هغه د پروسس هغه ولري، دا وسایل راوړي د دې مڼو په خاطر باندې، د سبزۍ په خاطر باندې، او د مال د رمداري د تقوی په خاطر مونږه منډي لرو. هغه ته هم منډي مونږه جوړو ترسو خلک راشي، هغه ډیر عصري اوسیږي، یعنی همغلته واخم ورته موجود وي، اوبه ورته موجود وي، د خاوند دپاره د شپې د اوسېدو ځای موجود وي. که چېرته دی وغواړي چې دا غوښه مال په غوښه تبدیل کړي، هغلته باید مسلخ موجود وي. موږ که داسې په عصري شکل سره د مال دپاره او د مڼو په خاطر او د دوی د سبزیجاتو په خاطر باندې مارکیټونه پرانیزو، یقیني خبره دا ده چې په زر د دریو څلورو کلو نو کې مبالغه باید ونشي که موږ په دې کمې بشو. د میدان او د وردګو د خلکو په اقتصادي عایداتو کې به ډېر غټ تغییر راشي. اگر چې دغه په پروژې چې زه یې نمونه اخلم چې مثلا د مال منډي باید جوړه شي، میوې منډي باید جوړه شي، سردخانه باید جوړه شي، دا داسې یو عادي غوندې په هغه ښکاري. مګر د میدان او د وردګ د انکشاف او په خاطر په میدان او وردګ کې د بیکاری د ورکې دوب خاطر او د عاید د لاسته راوړنې په خاطر باندې د صنعتي پارک ایجادېدل، د میوې منډې ایجادېدل او د سردخانې ایجادول او هغه فعاله کول، د مال منډۍ جوړول او د هغوی د شودو پروسس، د میدان وردګو د ولایت د انکشاف ستنې دي. او انشاءالله دې ته چون دا زما زه د اقتصاد شاګرد یم، ما په ډېر غور او دقت سره هغه په میدان وردګ کې اقتصادي فرصتونه، د سرمایه ګذاری او د کار د استخدام د سطح د اوچتېدو لارې چارې او د عاید د حصول لارې چارې سنجولې دي چې موږ به د همدغ ځای نه شروع کوو. امید خدای ته شته ده چې په دې برخه کې به ډېر زیات انکشاف وکړي. د
بل سر
دا په دې شکل سره بل د مڼو بخنه غواړه. بل ورور پوښتنه کړې وه چې طالبان ډېر قوي دي، د ولس په ژبه پوهېږي. وروره تا هغه د خبرې هغه د وی چوي د نخې منځ دی وشتلو هر مسؤول ته په اداره کې خصوصا والیانو ته دا په کار دی چې د ولس ژبه درکې او د ولس په ژبه باندې خبرې وکړي. همدغه شاید ورور زه اطمینان درکوم، شاید ته د وردګو ولایت د خلکو د جملې نه اوسیږي. زه تقریبا 90% خپل کار د ولس سره وخت ځای کوم، هغه چټي وخت ځای کونه نه ده، همدغه دی چې د ولس ژبه واورم، د ولس په ژبه وغږیږم، د هغوی چې څه ضرورتونه دي او مشکلات دي هغه وپیژنم او هغوی د حل لارې پیدا کړم د همدوی د نظر نه. تاسو وګورئ تقریبا زه د ولس سره د تماس په رابطه زه تاسو ته یو څو بېلګې وړاندې کوم. زه خو څلور میاشتې اولین ځل دپاره چې زه راغوم نو دا د کابل میدان خار او د قندار لاره چې ده د عمومي سړک باندې یو ډرامه شروع شوې وه چې د ورځې به څلور پنځه د تیلو ټانکرونه ویشتل کېدل. دا ډرامه ډیره سابقه یې درلودله. ما چې د ولس نه پوښتنه وکړله چې د دې علت څه دی، ولس ما ته اصل عوامل وښودل چې د دې علت دا دی او د حل لارې م راته وښودلې. خو تاسو یقین وکړئ چې د عقرب د میاشتې نه چې کله هغه د ولس په لاره باندې موږ لاړو د حل لارې چې کومې موږ ته ښودلې وي، زه یقین لرم چې په دغه درې میاشتو کې به یو ټانکر هم په دې لاره باندې د منځه نه وي تللی. یا زموږ د هزاره ورونو هغه د سر پرې کېدل لو مسله، هغه لاره ډیره نه امنه وه. تاسو که اوسو وګورئ په هغې لاره ډیر آزاده تګ و راتګ کېږي، یعنی هغه د حل لاره چې کومه وه هغه د ولس سره وه. موږ د ولس نه یاد کړل چې دا لاره به په دې شکل باندې په امنیت کې کېږي چې لکه ولس شعر ته ویل دا ګورئ
کېدای شي دغه توضیح کوي. یعنی تاسو څه وکړل د ولس غوښتنه څه وه چې په سبب دا ټانکرونو باندې حمله بندې شوې؟
دا خو نما دا یو تجارتی پروژه وه، سیکوریټی کمپنۍ چې وي دوی او د ترانسپورتي کمپنۍ چې وي د دوی، او باید ووایم چې یو بل نهاد هم و چې هغه به په خپل وخت ووایم دی درې د دوی ترمنځ داسې و چې تیل به خرڅېدل په ښار کې یا دخوا ارغندې او دې ځایو کې، بیا به د 50,000 لیتر نه 15,000 لیتر یا 1,000 لیتر پکې پاتې شو، هغه به یا د ولایت په لس سل مترې کې یا شل مترې کې ډم بمبې ورته کېښو، هغه به والوزل یا د کومې پوستې مخې ته سیوه. نو بیا داسې وشو چې موږ یې د عوامل پیدا کړه، موږ د عوامل ریاستي جمهوري ته شخصا ولسمشر صاحب ته د عوامل وړاندې کړل چې دلته داسې یو تجارت شروع دی، او د مخنیوي لاره دا ده چې د سیکوریټي کمپنۍ په ځای باندې محلي پولیس منځته راشي، او محلي پولیس هم د یوه میاشت نه زیات په دې لاره باندې مسؤلیت ونه لري، تغییر پکې راشي چې تر څو بیا دغه غلطې خبرې شروع نه کړي، او د ترانسپورت کسانو سره باید داسې قرارداد وشي چې دوی ونه هڅیږي چې دوی تیل خرڅ کړي، او هغه څوک چې مثلا په دې کې لاس لري کوم څوک چې دی څوک دي هغه باید لرې شي د دې ځای نه، دا لاس باید قطع شي ځکه د سازماندهي ختمېدای شي. نو په دې شکل سره هغه لاره پاکه شوله، او هغه د هزاره ورونو د شهادت موضوع چې کومه وه دا یوه سیاسي موضوع وه، یوه سیاسي ډرامه وه چې شروع شوې وه. د هغې سیاسي ډرامې عاملین په خپل وخت کې چې کله ولسمشری ماڼۍ ته ورسېدل نو هغوی اقدامات ورباندې وکړه، هغه مسله الحمدلله اوس حل شوې ده.
یعنی منظور سره له دې سیاسي مسلې نه، آیا دا د دولت وسلوالو مخالفانو وژله او که نه کوم بل علت یې درلود؟
نو پتنامه خو د وسلوالو مخالفانو یادېدل، مګر د دې بنیاد بیرون نه وو، سیاسي انګیزه وه د ځینو مملکتونو چې د پښتون او هزاره ترمنځ یو دایمي کشمکش و بغض و کینه ویره داره پیدا کړي.
تاسې نشئ کولی چې دا هیوادونه افشا کړئ؟
ودرېږه چې موږ ته معلوم شي دونه پوهیږو چې دا هیوادونه بیرونی و، خو لږ کوشش به وکړو چې موثقه خبر وکړو.
بله صاحب. څو اوریدونکو دی امنیت په ارتباط خبري وکړه، تاسو هم قسم دی امنیت په ارتباط خبري وکړه او وعده مو ورکړه چې دا مشکلات به حل کوي، کاغه دی خلکو ته ستونزې دي، خاص ځواکونو څه نړیوالو څه افغان ځواکونو لخوا متوجه دي، دا به حل کوي. د یو اوریدونکو چې وویل زه هم سم پوه نه شوم، ډېرې پوښتنې مې ترې وکړې چې دقیقا ځای ووایي چې وایي خلک حتی لمانځه ته نه پرېږدي، وهي یې ټکوي، په دې برخه کې دوی ته څه وایست؟
وروره، ستاسو مشران او حتی هغه خلق چې عملی وهلی و او ډیر زیات ژوبل و، هغه خلق ما راوغوښتل تقریبا په یو کرات نه، په څلور دوه درې کراتو د سپیشل فورس کسان مې هم ورته راوغوښتل. زموږ د ملي اردو مسؤلین او د پولیسو لوړ رتبه اشخاص مې هم راوغوښتل، خبرې هغوی ټول واورېدلې. دا مشکلات چې دوی د خانه پیښ شوي و هغه ټول دوی ولیدل، پاغې باندې قانې شو او زموږ سره وعده وکړه چې موږ به دا کار نور نه کوو، خو اوس بیا هم موږ وینو چې په ځینې شکایتونه راځي موږ ته. دا مسله تر ریاست جمهوری پورې هم رسیدلې ده. امیدوار یم هغه څه چې زموږ په لاس کې و هغه موږ وکړو، مګر وروستني اقدامات فقط د لوړپوړو چارواکو او د افغانستان د ولسمشر کار دی چې باید په قاطع توګه سره د دغه مشکل مخه ونیسي.
ډیره زیاته مننه د میدان وردګ والی عبدالمجید خوګیانی چې زموږ بلنه مو ومنله. دغه راست زموږ او د ازادي راډیو د قدرمنو اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل.
ازادي راډیو